سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې تی خبری خبرونه کې موز فرید سیال کوربنیم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه وروستي او مهم جزئیات وړاندې کوو خو پیل به په خبرونو وکړو د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یو بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي د دې موضوع ټول جزئیات وروسته زموږ همکار وړاندې کوي د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې برمیتل ویدل ماشومې خپل ژوند له لاسه ورکړو د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یادې ماشومې د مرکز لخکرګا په ایمرجنسي روغتون کې ساور کړه د پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمیتل ویدلی و چې وروسته یې مړی له برمی څخه راوستل شو لویدیزو مشرانو د روسي تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرندم یا ټولن پختنې پلان رد کړ د امریکا فرانسې کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولن پختنه نامشرو بللې ده بل لورته د روسي ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان لاسلیک کړی دی ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه منلې ده سپینی مړې بیګا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیره لینا ټریسی د دې دند لپاره نومول شوې ده امریکایي رسنۍ مخکې راپور ورکړی و چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري دا تایید یو عادي پروسه ده خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلومه نه ده ځکه د امریکا او روسي اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د کابل په دې مزنګ کې 14 شوې ده د دې موضوع جزئیات په وړاندې په خبرونه کې درته وړاندې کړو بلخوا پیاده هیواد په سویل کندهار کې د طالب چارواکو له لوري کور په کور تلاشي روانه ده خو خلک ترې شکایت کوي په دې اړه هم درته په خبرونه کې بشپړ جزئیات لرو بلخوا بیا په غزنی کې مو هغه سیمو ته وړو چې په هغه کې نه خونځای شته او نه لوستي خلک خو د دې سیمې اوسیدونکي بیا ګله لري چې چای غږ نه اوریدلی
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په درې زره کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري
کابل میشته شکایت کوي چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو له کبله په آرامه زړه رستورانتونو ته نشي تللی
طالبان یو ډول تحقیق ورځنی کوي راځي پوښتنه ورځنی کوي ته مثلا څوک دا ولې دې راوستلې ده یا حتی هغه که دغه نفر میرمنه اوسیږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنی مونږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا میرمنه ده
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یو بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړه چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي په دې اړه همایون هیواد سره دا دستي په کرخه دی نور جزئیات په وړاندې کړي
مننه د کابل په ده مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یوه بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې شوې ده په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د ماین له 14 وروسته یې د مړو جسدونه او ټپیان په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو موټر ته پورته او له سیمې انتقال کړل د شاهدانو ازادي راډیو ته وویل
صدای بلند آمد دیگه ما رفتیم دویدیم که باش که چی گپ شده می دوستان رو ببینیم چی گپ شده رفتیم اونجا که دیگه گفتن ماشم که یک انفجار شده بود حالا چیش نمیفهمیم که چی بوده چی کپیده یا چی نکپیده مقصد یک انفجار شده بود رفتیم زخمی رو تو بار کردیم تا پیشتر خودمون خون و خون پر بودیم یالم پالامالا یا خون و خون پر از دیگه جمع کردیم شفاخانه بردن دیگه ندیدیم که چی قدر بود
زه محمد منیر یم د دې مزان که خپل شخصی شرکت لرم یا د هوټل ولا چې ودی مونږ په خانه انډیوالو کله کله مونږ ته دلته راتلو خاډوډي ورکوله خسړای وو زکه چې په شپترو په ارزان خوراک گرمی ٹے مونگ منزت لاڑو دی جمع تدل تے مسجد تے پاو کم یو بجم مونس کی مونچ دا سارا کا تو کچھ انتظار شو او خال کو چ بالون دا چا سوی چ سوی مونگ دا سنو قتل چ دا بالون ڈیر خال کو چ بالون مونگ چ دل تا تراواز سی ڈیر پ بعد حالات وی زخمیان او دوائے مونگ حالت دا دماغان کی بیچارہ دی نجیب کو نام یو کا سا یو بل دا دماغان کی دکانداران سدا غم بانک تے بی تروپی مروپی وڑے دو کسان وی یو وچ کوما کرے یو پو خاک سے دل او زخمیان وی
د طالبان حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو ته په یوه لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. ښاغلي زدران ویلي سیمې ته امنیتي تحقیقاتي ټیم رسیدلی تر څو معلومه کړي چې 14 د څه له امله رامنځته شوې. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې پیښه د ګاز ډبې د 14 له امله شوې چې څو کسان پکې ټپیان شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې 14 هدف څوک وو او نه یې هم تر اوسه چا مسؤلیت منلی. مننه
ډېر زیاته مننه هیواد صاحب چې د کابل په دې مزنګ کې د 14 روسي جزئیات مو موږ سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په د هیواد سویل کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو له لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینه او پولیسو نه موجودیت او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو له لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه غبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیسي په دندو ګمارل شوي دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کورونو د لشه پر مهال دی وی کورنۍ لغړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وشوي چې لامل یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. په کندهار کې بیا د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالب ځواکونو له لوري د خلکو سره د ناوړه چلند ادعاګانې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همداراز د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورپیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دغه کمی تلاشیان چې اوس طالبان کوي په ښار کې دی په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي او د دې سره هغه ښځینه کارمندان هم نه ورسره د کور ټول سامان آلات سره راغورځي سره شنی په یو ابل نامه باندې. نو دی یو لړ مشکلات خلکو ته پیش کړی دي. نو د دې څخه وروسته چې کړه دي تلاشي کې د تلاشي څخه وروسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې هغه هم په کورو باندې ننوځي. مشتدانه معلومیږي چې دی اوس طالبان دي او که نور خلک دي ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو نه کوم هغه درشی وو یعنی پر مشینی مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کوټه نه نوځي. نو د خلکو ته به زیات مشکلات پیش کړی دي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعاوې کړې او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو 20 کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي اوس دغه کار طالبان په خپله کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. د دې تلاشي پر مهال د ښځینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د کندهار د ولایتي ادارې په خپرې شوې ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال ښځینه پولیس له ځان سره کړي، له خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا روانه اونۍ د یک شنبې په ورځ د کندهار په ګاونډ هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ له غړي سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او دوه کوچنیان او د دوو کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت په دې اړه ویلي په هلمند کې یې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له امله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
چا چې دا ډز کړی دي چا چې دا ستونزه پیښ کړې هغه نیول شوی ده. او چړنې جن روان دي. د موضوع ته پلاوې هم ټاکل شوی ده
له بلابل اورګانونو
پایلې به سموږ ټکل په لاس راځي موبایل تاسو
پلاوې په لوړه کچه ته.
دغه پیښې پراخ خبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشي پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو میرمنو وژل کېدل بیروونکی او د اندېښنې وړ خبر دی. که څه هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشي د لامل په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشي ته د تصفیوي عملیاتو نوم ورکړی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یونسکو وایي د یو کمپاین لاري به د افغانستان 15,000 لویان او ځوانانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان مسؤلانو په کندهار کې د سواد زده کړې د ورځې د لمانځلو غونډې ته وویل چې د کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د 16 ولایتونو په 100 ولسوالیو کې 15,000 لویان او ځوانانو ته د سواد د زده کړو کورسونه جوړ شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به یې د هیواد د 16 ولایتونو په 16 ولسوالیو کې 15,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری وویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره تر عنوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول شوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وایي په تېر یو کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق له لارې د لیک لوست زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د لیرو پرتو سیمو لپاره د سواد زده کړې مهمه بولي او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ولسوالۍ چې ورسې سره باندې په کباب چې داسې کسان پکې کې داسې شاگردان دا اوس مر سره ستا چې د علي پوبا تا دا نه چي لیکلای علي پتوني وساري چې دا دې نشي زده کولای دا ستا اوس یې زده کړی نه دی دې پرځره باندې دی او د څه هغه وخت دغه چې څه ودی دا ټول د
په چټکی سره د نفوس زیاتیدا، بے وزلی، ناسم دودونه، غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک له زده کړو محروم کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل طبي پانتون ځینی استادان تاییدوي چې دغه پانتون د ادارې له لوري ښځینه محصلینې له عکس او ویډیو اخیستلو منی شوي دي. دغه استادانو ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون له ادارې دوی داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د ښځینه محصلینو لخوا عکس او ویډیو اخیستل د شریعت لړخه سره ګناه بلل شوی ده. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دې د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي راډیو سره شریک کړای او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای، په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل کولو دی ډډه وکړي، ځکه دا عمل د شریعت لاړخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته یې په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل. بلې، دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست له لوري موږ ته راستول سوی دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څانګې یوې استادې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید تر څنګ وویل چې ورځ بلې ته په بېلابېلو پلمو پر ښځو او انجونو محدودیتونو د دوی ژوند او ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګیری زیاتیږي. دوی په دې کچه فشارونه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي او یو شمېر استادان خو له هېواده وتل. دوی قصدن په بېلابېلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بېخي زیات شوي دي.
محدودیت
های خانوما خو طبیعي که روز به روز زیاتر میشه. هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د کو نظر ولرو، خو نه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بحث پر ځای د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترو ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوږیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېرې زیات پیش دوی باید هغې ته رسېدګي وکړي. نه داسې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه اخله. د تعلیم محیط کېدای شي یو سړی تحصیلي دوران کې چې ته ضرورت وي، عکس ته ضرورت وي، یو فلم ته ضرورت وي چې دوی واخلي.
تر دې وړاندې دغه پوهنتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکری نه دی په سر کړی، د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټولنپوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولنپوښتنه نامشروع بللې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرف قطعاتو لیکت فرمان لاسلیک کړی دی. تفصیل له اسدالله الدین نور.
لویدیځو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټولپوښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان ویلي واشنگټن په ښکاره ډول د دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلورو سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په 23 ټولپوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولتس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټولپوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریز نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټولپوښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرنډم قانوني بڼه نه لري او دوی یې په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد یې د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرنډم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیه په اوکران کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکران تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکران کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټولپوښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمې دي. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. د دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلی هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمه آزادول دي او لکم ثبوت پراته ادعا وکړه چې د دغه سیمه ډیر خلک نه غوړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د رستورانتونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او د غشاند طالبان لخوا د یو شمېر محدودیتونو له امله مشتریان کم شوي دي. عام خلک هم د رستورانتونو د خاوندانو د خبرو په تایید سره وایي چې د طالبانو له ویرې د خپلې کورنۍ له میرمنو سره هم ډوډۍ خوړلو ته نشي تللی. دوی وایي طالبان ورنه پوښتنه کوي چې ناستې ښځې ورسره څوک دي. دغه شان اوس ډېر خلک په رستورانتونو کې د ډوډۍ خوړلو وس هم نه لري، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پر رستورانتونو کې خلکو ته د طالبان لخوا د مزاحمتونو ادعا ورتوي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره اوس په بېغه مزره رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه څخه یې پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکې مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي، راځي پوښتنه ورزنی کوي چې مثلا څوک دا ولې دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر میرمنه اوسېږي بیا نو پوښتنه څه کوي چې یعنی مونږ څنګه باور کولی شو په دې چې دا ستا میرمنه ده.
د کاپیسا اوسېدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتګ سره د خلکو کار نسته، وظیفه نسته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یادګار مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت سیختر محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک او خستې لپاره نه، هغه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نه غواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خپور شي وایي چې خلک له طالبانو ډارېږي، د خپلې کورنۍ له میرمنو سره نه راځي، ځکه په وار وار مو لیدلي چې نارینه او میرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کېږي چې تاسو څه سره کېږئ.
امارات له ډار هم خلک نه راځي، نامزاد سره براتله یا خپل فامیل سره براتله، اکثره ته خلک براتله نو وس سره شي، اکثره ته پازابه ولم کوي، پښتنه ته کوي چې تاسو څوک استعداد څه کېږي او هغه څه کېږي. له ډاره خلک نارازی مونږه کاروبار هم دا سه بي خير مرجعتي په سقوط کړه.
خو طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر به دا اداوي ردوي.
په رستورانتونو کې دا ډول هیڅ نظم اصول کېشته چې پښتني طریقې کې چې څوک ودا څوک ده او نه داس تر سره شوی دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللای شو.
د ادمونې د مخکې ورته اداوي په هرات ولایت کې هم شوي وي چې طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت هغه محل دا اداوی رد کړی وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی کیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسی هیڅ ښوونځی نه لري. د غزنی ولایت کیرو ولسوالۍ یو لوی کلی دیسی چې شاوخوا 2500 کور پکې آباد دي خو هیڅ ښوونځی نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلی د وتلو په صورت کې لوړې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دلته د ښوونځی جوړ شي. د دغه کلی نور اوسیدونکي هم وایي چې له کلونو کلونو څخه له حکومتونو او چارواکو د ښوونځي د جوړولو غوښتنه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. چوزیاتی پا دیره پول کیو آوری.
لا غزنی مرکز سخه پا شاخوا 15 کیلومتری واتن دا گیرو ولسوالی دیسای دا پا داغ ولایت که تر دیرو غط کلی گنل کیجی. پا داغ کلی که شاخوا 2500 کورنی جوان کوی چی شپوش سلویس جماعت لری، خو دا داغ زرگون و سیدون کو کلی حس شوانزای نلری. یوازی یو جوان چی دول سمتول گای الوست ای آغا عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم زکه دغه زده کړی چې کله نوړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سویده. ښاغلی قیم زوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکري غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زوم، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیم زوی زیاتوي که چیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وی اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلي ډیری اوسیدونکي شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خواریو یو بخت او ډیری برخه ځوانان دي. د دغه کلي ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلي تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلي خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی وال وایي
غوښتنه م کړې ده، بار بار م کړې ده، منډې م کړې دي. اصلا م چارواکو غږ نه درېدلی. له ننه څو کاله مخکې د طالبانو په تېر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه م ورته بېله کړې وه، ورته اخیستېم و په بیه. هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هېڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي نه هم په تیر او نه هم په اوسني حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
د غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی سی کلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. د تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دې سي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ساده راځو تا وندو کارو ریدن کې تاسو سلام علیکم. دا د پاسپورت د پاره دا مشکل دی، مشرانو ته وایي چې دا آسانه کې دا لار مریضان لري خلک یو شی بل شی پورته ګرځي، بیخي لارې بندې دي، بیخي حالات خراب دی، خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګېږي، نه د ویزې شم کار نه کېږي، لارې بندې دي. وسره دغه مشرانو ته زموږ دغه پیغام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم، احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریکې. دغه کومه خبره چې د پاکستان وزیر خارجه کړې ده چې موږ پورام نه وو خوشحاله وو یافته افغانستان د موږ په ګټه ده او موږ ته لومړیتوب لري. که رښتیا دی په خپله وینا کې دومره رښتینی او صادق وي، نو دوی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دوی خپل سلوک او خپله رویه افغانانو سره نه ښکاري؟ خو دا هر څه دی لفظي خبرې وي کې د زړه خبره دا نه وي.
او باید چې موږ په دې خبرو نور دوکه نه شو، او د افغانستان سیاستوال باید ټولې نړۍ نامدې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی موږ سره څه کوي. که چېرته دې ته متوجه نه شي نو د موږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي، او هېڅ شک نشته چې طالبان حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د موږ ملک لاسوهنه ونه کړي، هېڅوک موږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د موږ حکومت نسکورولی شي. او همدغه دي چې ډلې او ټپلې جوړوي او په خولي یو شی وایي او په زړه کې بل شی عملي بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونې دویم نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د کابل په دې مزنګ سیمه کې چاودنې ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا چاودنه نن نږدې یوه بجه د برېښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړه چې په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي، خو عیني شاهدان بیا د تلفاتو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې برمی تولیدلې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دغې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبر شوې خبره پاڼه کې راغلي چې د ماشومې د مرکز لخکرګا په ایمرجنسی روغتون کې ساور کړې ده. د پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی ته لوېدلی و چې وروسته یې مړی له برمی څخه راوستل شو. لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې رفرنډم یا ټول پوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټول پوښتنه نامشروع بللې ده. بلورته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان لاسلیک کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر سایدر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د روسي او تورزو په نخټو کې لکټر لګه سلکسان وجل شوې دي. خغلی جابروف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې وویل هیواد باور لري چې د سرحدونو او نورو دوه اړخیزو لانجو لپاره باید د خبرو پر میز حل ترسره شي، او زیاته کړې ده چې د هیواد د کار ته چمتو ده. هغه د سرحدي نخو پړه پر تاجکستان واچوله، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د مذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرغیزستان 900 کیلومتر سرحد نیمایي برخه له هم په نخښه شوې نه ده، چې په پایله کې د وخت نه وخت دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي. او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري، په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ونموله. سپینې مړۍ بیګایلان وکړه چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینې ټریسی د دې دندې لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلومه نه ده، ځکه چې د امریکا او روسیې اړیکې په دې وروستیو کې خورا سړې شوې دي. اوس به د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینو پولیسو نه موجودیت، او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو له لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه غبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتو دودي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې، او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیس په دندو ګمارلې دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال وی کورنۍ لغړو سره تر لفظی شخړې وروسته پر هغوی ډزې وشوي، چې لامل یې دوه میرمنې وژل شوې او د دوه ماشومانو په ګډون شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همداراز د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورپیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه کمی تلاشیان چې اوس طالبان کوي په ښار کې دې په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي او د دې سره هغه ښځینه کارمندانې هم نه ورسره د کور ټول سامان آلات سره راغورځي سره شنی په یو بل نامه باندې. نو دې یو لړ مشکلات خلکو ته پیش کړي دي. نو د دې څخه وروسته چې کله دې تلاشي کې د تلاشي څخه وروسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې هغه هم په کورو باندې ننوځي. موږ ته دا نه معلومیږي چې دې اوس طالبان دي او که نور خلک دي، ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو نه کوم هغه درشي وو یونیفورم شینی مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کور ته ننوځي. نو د خلکو ته بیخي زیات مشکلات پیش کړي دي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعاوې کړې او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو